دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې په دویم ځل د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي او اوکراینی ولسمشر ویلي دي ځواکونو یې په د هیواد په ختیځ کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومې مودې پورې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې. نوموړي په بیان په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړي دا چې د سولې خبرې به روانې وي. اخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال رادیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري، خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملي کول او د خپلو بندیانو خوش کول او په قبایلی سیمو کې د پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا اوسنۍ اوربند به د تاوتریخوالي په کمولو کې تر څومره حده پورې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې پر اوربند سربیره جګړو او حملو دوام لاره. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وایي په هغه ځله کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسالرحمن بیګا مشال رادیو ته ویل له دې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزړن وهلیو ماشومانو شمیر اوه ته ورسید. نوموړي ویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
چې دو اس مش وزیرستان شه هر ځای شه پلاو دو هغه بچون چې کوم اتسایو ویکسینیشن نه وی شوای او کم سه کم او ود پولیو کتره نه وی وته ملاو نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي.
ډاکټر شمسالرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 28مه په پاکستان کې د پولیو 15 ورځنۍ واکسینی کمپین پای ته ورسید. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې په کې لا هم پولیو وایرس موجود دی. په پاکستان کې سر لننه د یو لیټر پټرول او ډیزلو بیه 13 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 26 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یو ونی مخکې هم د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 13 روپۍ زیاتواله اعلان کړی وو. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیګا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. دوی ویل حکومت به د تیلو په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان ورکړی ټول رعایت ختموي، ځکه چې په وینا یې حکومت پټرول او ډیزل په تاوان نشي خرڅولی. له نوې اعلان سره سم په پاکستان کې د یو لیټر پټرولو بیه څه د پاسه 209 روپۍ، د ډیزلو 204، د خاورو تیلو هغه شاوخوا 102 اتیا او د سپکو یا لایټ ډیزلو د یو لیټر بیه 198 روپۍ ته لوړه شوې ده. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. اسلام آباد په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلنه موافقه لاسلیک کړې وه، خو تیر کال یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې پاکستان ته د پور ورکړه ودروله. IMF له اسلام آباد غوښتي دي چې ولسته دي د تیلو او انرژي په برخه کې ورکړې رعایت ختم کړي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې ځواکونو یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیګا ناوخته په وینا کې البته وویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې پخوا د ډیر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکراینی ځواکونه اوس مهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخت جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅه کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو ورسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړي. خو داسې ښکاري چې د وسلو لیږد ښایي څو اونۍ وخت ونیسي چې دا د اوږدې او سختې جګړې د امکان معنی لري. پرون د سویرو دونیتسک ښار په کوڅو کې د جګړو خبرونه ول. اوکراینو ځواکونو هلته پر دې سربیره سخت مقاومت ته دوام ورکړی دی چې روسانو د لویو او ناتاره بمباریو په مرسته د دونباس سیمې د هغه مهم ښار زیاتره برخې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي. ولسمشر زیلنسکي په بیګانه وینا کې د امریکایي ولسمشر جو بایډن مننه وکړه چې ورسره یې د توغندیو د ورستولو ژمنه کړې ده. په اوکراین کې د امریکا نوی سفیر بریجټ برینک ویلي دي چې هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو د لیږد بهیر چټکوي. لومړی موضوع ته ورځو. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې تر نامعلومه مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې مشرتابه یې دا پرېکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستانه له ورغلې 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال راډیو ته تایید کړه چې اوربند غځېدلی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیز جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر نامعلومه مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ټي ټي پي په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیز جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسېده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخیری نیټه د مې تر 10مه وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر دریمه مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسې سو دغه غونت مس ہے پونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایر بندې سره غټه خلاف ورزو نشي نو د دې د طرف نه فایر بندي چلیږي. یعنی هغه مخ کې فایر بندي ختمه شوی و نو د دې د زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي. بس لکه فائنل سه فیصله ته خلانی راغلی خو دیا یو دور ختم شو دوا روزه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې وای په میرلي کې و ماشومه ګزړن وهلې د چور سره په هغه ځله کې سکه کال د پولیو ناروغانو شمیر وته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگا مشال رادیو ته ویل په هغه ځله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دی واکسین شوی چې لوجه د نورو پیښو سپتیدو اندېښنه ده. نو موري زیاته کړه چې د ناروغي د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه بل بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. عمر وزیر لبنو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت څنګه مرستيال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علی باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشوم هم د ګوزن ناروغي ښکار شو چې د سر روان کال په ملک کې و پولیو کې سونه پوره شول او د غټول په شمالی وزیرستان کې شوی.
شمالی وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو د وبا چې دو اس مش وزیرستان شه هر ځای شه پلاو دو هغه بچون چې کوم اتسایي ویکسینیشن نوی شوی او کم سه کم او د پولیو کترې نوی وته ملاو او بل د پولیو انجکشن الګي ا نوی وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپاین یو لانچ کړای دا سالویر میاشتې نه چې کینځه کولې پر هغه ته به انجکشن لګوي سالویر میاشتې نه کیم کام بچوندي هغه ته به مشره پولیو کترې ورکوي مشون دي ځوانون دي خوان دي موږ هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دي په دا کمپاین شې ویکسینېټ کړئ چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنگ شوي خو د پولیو کترې نه دی ورکړل شوي چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نور هم اندېښنه ده. د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړ یو د تحریک انصاف د مشر عمران خان تازه څرګندونې غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود باس شوې ده. په سینټ کې دا باس پرون تر هغه یو ورځ وروسته وشو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې کې استابلیشمنت سمې پریکړې و نه کړې نو تر ټولو زیات تاوان به پوسټه ورسی او ان هیواد په درې برخو ویشل کېدای شي. په پاکستان کې د استابلیشمنت اصطلاح په ځی ادارې لپاره کاریږي چې په بیا بیا ویلي چې هیڅوک دې په سیاسي چارو کې نه دخیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان څرګندونې غندلې دي. شنونکي هم د نوموړي پر څرګندونو انتقاد کوي خو د هغه ګوند مخکښ سیاستوالانو او پلویانو پر ټولنیزو شبکو د عمران خان دفاع کړې او وایي چې اقتصادي حالت سم نشي نو پاکستان له لوی خطر سره مخامخ دی شي. فرخنده اسد موضوع چړلی
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نو موري د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې 13 ورځ پرې د پاکستان په سېنات کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سېنټر عرفان الحق صدیقي وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچره د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغي وسته دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړی نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې وخت کې اسٹیبلشمنٹ سمې فیصلې ونکړي نو زه تاسو ته لیکلي درکوم چې دوی به هم تباشي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
مې تاسو ته څه بتا دیتا ہوں، یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ چیزیں مہنگی.
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپیه پرېوتی گرانی راغلي، سٹاک مارکیټ لوېدلې، اقتصادي مسلې زیات شوې، د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسی. چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ باز موږ نه اټمی وسلې واخلي دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغه مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوته بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکی په سفر دی د جون پر 2 مې په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکارا دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي ک د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دي، نو د هغه وروستۍ مرکې کافی ده. خپل سیاست کوا خو ل خپل هدا ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کچې د 2022 کال د اپریل پر 10 د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو خارونو کې پراخې جلسې او د مئی پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 له ریډیو سره په خبرو کې وای، عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانونی کارونو ته لاس اچولې.
زه حیران یم چې دا کس لوبي کوي. ته یې د ووټ په ذریعه لري کړي، نه ستا خلاف څه سازش شوي، نه څه انقلاب راغلی، نه څه فوزي کوتتا شوي. چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټولې نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی، او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم
کر رہے ہیں. د پاکستان پیپلز ګوند په خپل ټوئیټر پاڼه د جون په لومړۍ نیټه د پخوانی ولسمشر او د ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی، بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی که د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وای، نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پوښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په ځواب کې افتخار احمد وایي،
ستاسو
پوښتنه بیخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و که داسې خبرې کوم پښتون، بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي، ځکه چې موږ خو یې ودرولې نشو، او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته یې د خپل لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل کارولي، خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
اوریدونکو، نن د 2022 زیږیز کال د جون 3 د وسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له 250 تلین سره سمون خوري. هغه په 1940 زیږیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شوی و. د احمد شاه بابا له پاچا کېدو سره سم د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لوېدیځه نیولې د هندوستان تر سرهنده او له آمو سیند نیولې بیا د هند تر بهره غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې 8 ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغه کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه درا ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوې کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکر تیار کړ او مرهټانو ته داسې ماته ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه و چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالیو جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بل خو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی، او نه هم د هندستان ابرو عزت شتمنی او تاریخ لټکړی او خراب کړی، بلکې د و نجات د هندا په حیث ورغلی او هندستان بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازی د سولې او تفاهم خاطر هندستان تراغی د هندستان خلکو لدرس هرکلی وکړ او له ده سره د مرحټو د چپاو او تلان په مقابل او د اخربی عدالتی په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتی لحاظ د غوځو حکومت راپورته کړی وي د هغو په مقابل کې ودرید.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لمات ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استولو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلود چې انګریزان له بنگال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه سیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسو او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1923 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلې. کله چې د 1923 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکريانو له شور څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د وسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیات برخه لاندې کړی وي، سره لاغه چې د دیجی سلطنت لاندې کړی وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کومبل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښوي او داسې اساس کښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم، نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړل. بلخوا د په اثر کې یو شمیر ویالی او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی وو. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو پشان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګمبده جوړ شوې ده.
اوریدونکو، دا د پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د ځینو مهمو خبرونو سرټکی، او لومړی خبر دا دی چې تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومې مودې پورې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی دی. د ډلې دا اعلان بیګا تر هغې ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو وسنیو غړو په ګډون یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسیده. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې سر لننه د 1 لیټر پټرول او ډیزلو بیه 13-13 روپۍ او د خاورو تیلو بیه څه د پاسه 26 روپۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت شاوخوا یوه اونۍ مخکې هم د تیلو په بیو کې د 1 لیټر پر سر د 13 روپۍ زیاتوالی اعلان کړی وو. د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره اخیستی دی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداروي په هغه ضلعه کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگا مشال راډیو ته ویل لدې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې د ګزړن وهلیو ماشومانو شمیر وته ورسید. د زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. او اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي دي چې ځواکونو یې په سیویرو دونیتسک ښار کې د روسانو پر وړاندې په جګړه کې څه ناڅه بریا ترلاسه کړې ده. زیلنسکی بیگا نا وخت په وینا کې البته ویل چې په ټوله کې په دونباس سیمه کې پوځي وضعیت چې په خوا د ډیر سخت بللی و نه دی بدل شوی. اوکرایني ځواکونه اوسمهال په هغه ښار او د ختیځ اوکراین په سیمو کې په سخته جګړه کې ښکیل دي. هغه ځواکونه په داسې حال کې د روسیو سرتیرو پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي چې اوکراین د هغو پرمختللیو راکټونو او د الوتکو ضد وسلو وررسېدو ته په انتظار دی چې امریکا یې ورسره ژمنه کړي. د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوسم وخت شوه د دېونی خبرونې مشال راډیو مجلې د دې خبرونې په تازه غنه کې لسندرغاړي شانزي علي خان سره غږیدل یو. هغه په ورستیو کې د رحمان بابا یو صوفیانه کلام ویل دی. تر هغه ورسته به د شاعر سلګي رڼا مرکه واوري او د خبرونې په پای کې به د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان دی ویبل برخي ژباړه هم واوري. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. داونه د سندرغاړي شانزا علي خان سره غږیدلې. هغه د رحمان بابا یو صوفیانه کلام په دې وروستیو کې ویلې. بیا به د تاندې شاعري سلګۍ رڼا مرکه ته وړاندې کړو. هغه د اورکزو د خوست مهال په کوهټ کې د خپل کورنۍ سره ژوند کوي او د خبرونې په پای شیبو کې به د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې بڑا هم درته وړاندې کړو. سندرغاړي شانزا علي خان د اوس مهالو پښتنو هنرمندانو په منځ کې یو له هغو څخه ده چې اعلی تعلیم کړي. د ویلو لپاره تل د خو شاعرانو غزلونه انتخابوي او د ځلې د رحمان بابا یو شعر بغیر له پوره موسیقي ویلي. که صورت ته محمد نوای پیدا کړي با خدای نه ودا دنیا. راځي چې د دې کلام تر څنګ د شانزا علي خان خبرې هم وره.
زم شانزا علي خان، د رحمان بابا نات می ریکارډ کړي د صورت د محمد او د رحمان بابا چې کوم کلام دی داغه یو خپل لطف دی او زما په خیال چې هر مسلمان کې د دین او د الله او د رسول جذبه شته دی نو هر یو مسلمان خپل رب سره او داغه نبیانو سره او داغه آخري نبی سره مینه لري نو ما غوښته چې زه هم د خپل مینه اظهار د یونات په ذریعہ وکم
ک صورت محمد نو پیدا ک صورت محمد نو پیدا پیدا کړي وخت نو د دنیا پیدا کړي وخت نو د دنیا ک صورت محمد نو پیدا ک صورت محمد نو پیدا
او د دین وړاندې هم ما ډېر کار کړي دی په صوفیزم کې ما رحمان بابا پہل هم یو حمد ویلے دے سبحان پنوم باندے اغا حمد او زا مخ کے هم پا صوفیزم کے ډیر کار کول غواړم زا صوفیزم یو دسی یون را دے چی اغا ما ډیر زیاد ځان تا اٹریکٹ کئی نو مخ کے هم زما دا خیبر افریدی کلام را روان دے زما صوفیزم دا غی هم ٹاپک صوفیزم دے او نور هم زما قوالیان را روان دي ډیر خخ قوالیان زما را روان دي نو زپدی یون را کډیر کار کول غواړم
نبوت په محمد باندې تمام شو نبوت په محمد باندې تمام شو نبوت په محمد باندې تمام شو نبوت محمد باند تمام شو نشت پسل محمد انبیاء نشت پسل محمد انبیاء پیدا کړي وخت نو د دنیا پیدا کړي وخت نو د دنیا
او زمونږ اوس الحمدلله زمونږ پښتانه چې کوم دی اغه ډیر سنس والا خلک دی ډیر ګډ ټیسټ دی د خلکو ډیر خرخ ذوق لري نو زما پهل هم زما شاعری چې سونه هم ما کړی دا زما سونه هم زما سانګز ریلیز شوی دی نو دا غي ډیر خ ریسپانس ماته ملو شوی دی نو مخکې هم زه هیله لرم چې موږ کسي خ ریسپانس په ماته ملاویږي او خلک خوخی مانات چې کله شیر کو نو ډیر خ ریسپانس ماته را روان دي خلکو نو ماشاءالله ماشاءالله خلک ډیر خ ذوق لري اوس
په صورت کې افرنده پیدا شوه 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 په مان کې اولند تر هر چا پمان کی اولند تر هر چا پیدا کړي وخت نو د دنیا پیدا کړي وخت نو د دنیا ک صورت محمد
او بلدا چې انسان خو ډیر عاجز مخلوق دی نو غلطی انسان نه کیږي او ریکارډینګ خو د سی ټایم زمونږه چې کله مونږه سندره ریکارډ کوو نو هغه ډیر زیات زمونږ د پاره ډیر زیات مونږ باندې ریسپانسیبلټی ډیر غټي نو ما نه پهل کله د سی سو میسټیک نه دی شوی په شاعرۍ کې زما پوره کوشش شي چې بوک وګورم کتاب وګورم شاعري وګورم بیا ریکارډ کوم خو بس کله کله انسان پریشرایزډ شي کنه نو کومه نسکه مې زیاتې شي نو زه بخنه غواړم او هله لرم چوم دک سی بزما چې سونه هم زما پروجیکټس دی او سونه هم زما سندری دی هغه خلګم دسی اوري او خوخی به او دک سی ډاټ ګرنه به ماتره کی
نور هلا د محمد و په جهان کې 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 چې وینه و د آدم او د هوا پیدا کړي بخدې نوا د دنیا پیدا کړي بخدې نوا د دنیا
د دې نات ریکارډینګ چې کوم دی هغه ما ارشد علی سټوډیو کې کړی دی استاد محترم استاد ارشد علی دا نات ریکارډ کړی دی زما چې سونه هم پروجیکټ سی زما چې سونه هم سندری وی نو زما ته بل چرته کې دسې خس خ میوزیک او دسې خ پازیټیو انرژي نه ملاویږي نو ځکه زما هر یو پروجیکټ زوم استاد جی سره کوم نو دا ما دا غیر ریکارډ کړی دی او د دې ویډیو هم دا غیر په سټوډیو کې شوی دی
صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا پیدا کړي بخدې نوا د دنیا پیدا کړي بخدې نوا د دنیا صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا
دوا هنرمند شانزا علی خان بیا هم دیوی پیغلی لحسو خبری کو سلگی رنا زوان شایره دا خوب پوخ غزل لیکی پا کوهاد که میشتا رنا وای دا دی باوجود چه مشایرو، محفلونو، ادیبانو، ورسپانو و مجلو تلاس رسی نلری خوب پا دی توانی دلی چه دا زر خبری دا شیر پا جبا تر خلکو رسوی مگور سر دا مشال ردوی مجلی لپار خبری کرده
نو خو می سلگی رنا او تعلق می چه کم دی او رغزو د سینې سره دی او کوهات
صحیح تعلیم وکړه
نه لا لږه تعلیم نه بالکل نه کړه
خود دې باوجود هم شاعري کول شي
بالکل لا لږه شکر الحمدلله په ولا کې مو چې شاعري کول را کړم نه دا ډیره زیاته ده چې خبر چې دې کوم بالکل نه شو کوله په دا ډول وایي ما چې ډیره شاعري نه پاندا چې هم تر دې ځکه چې ما به دې نه شو کوله حالان کې پوی دم مور پاندا نه چې شاعري سوي او بیا سو وخت نه پس مته کوم دی ادبي پروګرامونه په ورې په دوه کډو بیا هغه نه راته کوم د زول کې چې دا راشي ورته دا پکا دا نو بیا چې دا مې وکړ بیا مې لیک نه شو کولای تر دوه رانو دا بیا نو دا څه اخر ته وکړ چې دا او مې چې ورته کوم څوک دا مې په کار کنه چې هغه زما په دې کې په دې مې دوه شروع کوم د کار څنګه کوم تر دې دا هغه ته خدای رحم وکړي چې کوم څه کله ډیر کې هغه وخت یې کنه پاره کې پاتې یو څه بل څه تجربه به کیږي بیا مې اوس په لیکم کې شو او وو شو کنه الحمدلله په دې باندې دا وخت کې په دا وایي ما چې اوس کته ورته تر لیکم کې دې له کله هم ډیر تخت کړی کې سره شپ کده پښتو دې کړې او کده پښتو دې کړې نو او خو به هم کولای شي الحمدلله
صحیح او زیاتره سلی کې تاسو چې شاعری کوي اوس په دې باندې دلی چې شعر نه یوازې ولیکي بلکې په خپل ولیکي لیک لوست مر سره زده کړی دی نو سلی کې په د شاعری خوري رسناف وی غزل وی نظم وی چاربیتی وی خو خیر په خوانی خبره شو وسوک دومره چاربیتی نه لیکي یا بدل کنه یعنی مکه خو غزل او نظم زیات لیکل کیږي های کوم لیکل کیږي لړ نظم نه ای مور نظم نه ای مقید نظم نه تاسو سلی کې
کله کله مې یوس او زه تا وخت په زده وای ما چې ډېر کار مې کوم د کوم هغه په غزل باندې کوم ډېر کار په غزل باندې کوم او ور سره لږ لږ کوشش چې کوم د نظم او د کټ باندې
صحیح یو غزل به در نو ورو چې پته ولګي څنګه غزل لیک
تاسو نه کله دی او چې ملګری چې کاکا او دا ورته کو واخښه
مهرباني
غزل دې چې پچا کاپرې حساب بازار باندې جوړ تتا راتری به حساب بدرنه جوړ کم تور تو فقا زیر را باز بدرنه جوړ کم
بیا وای دا مطلب کچا را کړینو کچا را کړی به حساب بدر نه جوړ کم تور ټپ تور ټوپک تور ټوپک زیړ رباب بدر نه جوړ کم بیا وای دا ډیر خسته مطلب گلاب بدر نہ جوڑ کم زی در سر دوبارہ زکوی مچ یو خود شیر مزیدار دے بل ستا دا ٹیلیفون لکھ ڈیرا پاک نہ چا اور دن کو تستا شیر پسما تو گور اسی نو مہربانی بل شیر اورو
تیرا زیا تا مننا او محبت تا گران ویل ول را گورے
بیا و
محبت تا گران ویل ول را گورے تا بو پیش کما جواب بدر نہ جوڑ کم
ہا دیر
او پختنی جے ہر دے بلے خوار کرم
پختنی جبی هر زی بدی خورکرم
پختنی جبی هر زی بدی خورکرم سب یاد ساتی کتاب بدر نجور کم
سب یاد ساتی کتاب بدر نجور کم دیر خواه
در پختن لالی دلاز رومال ازا هم در پختن لالی دلاز رومال ازا هم پختنی مخی جاب بدر نجور کم
واخ 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 بیا وایده شیر
میرا مننا د پختون لالی د لاس رومال ز هم پختنا یم حجاب بدر نه جوړ کم
ډیر زبردست بل
او ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کم
ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کم
ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کم درنو اوخ کو دریا بدر نه جوړ کم
اوخ کو دریا بدر نه جوړ کم ډیر کول شیر ده مخ کې اورو
بس ته
مکتب کی نشتا شاعری خوڑی رخ کو مونگ نہ بغیر چاہتا
ډیر زیاته مننه ته مې بل تکي زه به دا وایم چې تل تکي چې کوم دی یو ریډیو دی نو که یو ریډیو کې بل ویډیو دی چې تل زما په خیال خو به نه
یو پروا نه کوي وای خلا د پښتونخوا رادیو دا وایس
تا او پښتونخوا رادیو دوه نوې شالې دوه دې نه زه ته وایم چې دا د چې کوم خبرونه دې ډیر خو ست خبرونه کنه دا د فلاره باندې ډیر خو له کار کې دې ډیر خو ست خبرونه نو زا اکثر چې ماته مو کومه لا ویږي هغه پکې او کال کوم هغه ته وایم هغه هم شکر دی ډیر ډاډ را کوي را تا ډیر مې نه ځوي په دې خبره باندې او په خبرونو کې سب کې دې راځي په خبرونو کې دا نه هم راته انده چې لاږي چې را هغه کم از کم څنګه څه پښه راځي چې تا
صحیح نو پدی عمر کی داسې خسته غزل لیکل ماشاءالله الله پاک ته نورم همت در کی رڼا سل گئی تاسو ویل چې په ریډیو غانو کې دا به پروګرام نه وي موږ په مشال کې ماشاءالله ډیوی مجلل لرو تاسو غوند استعدادونه مخې ته راولو دا پروګرامونه د پیغلونجونو د پاره سمره غټور دي اغه پیغلی چې لکور نشي وتلې دکان ته نشي تلې چې مجله را واخلي او رسپانه را واخلي یا مشایری ته لاړ شي او د شیر سره علاقه لري دا غوي د پاره د ادب خبرونه تاسو سمره غټورې بوله خو چې
په دې نامه کې یو خبره کوم چې تشهره دار زه په دمر وای ما چې ماته بس یو څه سیرا کړې و زکه چې یو ځل مې راغلی تنګ کې چې کوم دی غزل وران د کړې و نو هغه را لړې دا تا تر کړې و چې را تاسو بالکل شاعري پرې نه کړې او مخ کې لاره شي تاسو په شاعري کې ډېر خپل رنگونه دي تر دا که ما پوری خو زه وای ما چې دا غوي په داړ باندې را ورسېږي ما دوی ما خبره ستاسو د سوال جواب شي کوم دی زه به دا وایم لاله چې کچاري یو جنې کتاب چاپ کی دنیا کا هغوی شعر دنیا ته ورسېد. مثال په زړه ته درکم چې دلته زما غوندې شاعرانو چې د هغوی کتاب نه وي چاپ شوی، ستا خبره چې هغوی ته د وینې خبره اجازه نه وي، هغو سره هغوی دپاره دغه ستاسو د پروګرام چې کوم دی نو دا ډېر زیات فایده مند دی. یو خو ورته داد میلاوېږي، یو چې هغه کومه خبره په شعر کې کوي، شعر که تاسو خیال کړی وي دا د کام شعر وایي، د کام سترګې وي. نو که هر یو شاعر شعر لیکي، هغه به په دې مفکل باندې لیکي چې یاره په دې زما د شعر نه دې څوک څه زده کړي، چاته دې یو پیغام په تور باندې لیکي. نو زه وایم چې ستاسو د پروګرام په ځنه ریډیوګانو کې دغه کار وي چې هغوی وایي چې یاره چا کتاب نه وي چاپ شوی، د هغوی سره مرکه نه کېږي. نو زه به دومره وایم چې د دې خبرې خلاف زه کوم چې د چا کتاب چې چاپ شوی د هغوی اواز په دنیا ته ورسېږي.
رښتیا ښه،
خو چې ستاسو کتاب چې چاپ شوی څوک پچات په اجازه نشته، هغو خلکو سره مرکه کول، د هغوی اواز دنیا ته رسول، پیغام دنیا ته رسول، نو د هغو خلکو د پاره که هغه ښځه وي که هغه سړی وي چې هغوی کتابونه چاپ شوي د هغوی بل څه لاره نشته دی. نو هغوی دپاره ستاسو دغه پروګرام لالجي زه به ووایم چې ما سره الفاظ نشته، چې زه په کومو الفاظو کښې وایم چې هغوی دپاره څومره فایده مند دی.
نو بس وایي چې په خندا شوې لاس دې راکړه، د لاس نیول به دې تر عمره یادومه. نو همداسې یو بل ته لاس ورکول پکار دي، دا غمی چې دي دا رابرسېره کول غواړي، په دې کښې د ټولو پښتنو ګټه ده. کتاب دې چاپ شوی که نه تر اوسه؟
نه لالجي، کتاب مې نه دی چاپ شوی. کتاب ته مې خیال دی، خو چې څه مسلې داسې دي چې لا حل کړې مو نه دي، نو کتاب مې لا چاپ شوی نه دی، خو کوشش مې دی چې چاپ یې کړم.
صحیح. ستا شعر چې دی دې باره کښې ستا وروڼه او مور دی او پلار دی څه وایي؟
لالجي ته به نه وایم چې که رښتیا را باندې وایي، زما یو ورور دی وړوکی دی، هغه په سکول کښې دی، او زه په خویندو کښې مشره یم. زما نه کشره یوه خور ده، د هغې نه کشر مې ورور دی.
صحیح.
او نو هغه په سکول کښې دی، او زما له چا ته نه دي ویلي د شاعرۍ د دې، خو خبره ده خیر، خو داسې نور څوک نه دي خبر په شاعرۍ باندې ډېر خلک.
صحیح. ارمان خو لرې چې ستا شاعري چې دنیا یې خوښي، ستا کورنۍ دې هم خوښه کړي؟
یاره لالجي، زه وایم چې دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي. ټیک شو. دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي چې هغې سره به د خپل کور د طرف نه داد وي، هغې سره به د خپل کور د طرف نه مرسته وي، هغې سره به څنګ په څنګ ورور ولاړ وي، هغې سره به څنګ په څنګ پلار ولاړ وي. ډېره د کامیابۍ خبره ده، خو شه داسې دی په دې دوران کښې به یو ټپه وکړمه وایي چې د بختورو په نصیب وي په تور ماښام د تورو سترګو دیدنونه.
واه، ډېره ښکلې ټپه ده. او کوم شاعران دې خوښېږي په سړو کښې او په خزینو کښې، د چا شعر په مینه اورې یا لولې؟
لالجي، شعر مې د هر چا خوښېږي چې معیاري وي. تاسو سره مرکه هم کړې وه، فرشته بهار دی کوره طیبه ده، د هغې شعر ماشاءالله ډېر ښکلی دی، کتاب چاپ شوی دی، لولم یې، ګورم یې. او بل زه د ریډیوګانو د لارې اورم، هر یو هغه کلام مې خوښ وي چې هغه کښې څه نه څه پیغام وي، څه نه څه لکه شعر خو هر څوک لیکي، خو زه به دا ووایم چې شعر هغه شعر لیکل پکار دی چې په هغې کښې څه نه څه پیغام وي. کم ما په خپله هم دا ډېره خطرمان دی لالجي، زه وایم چې خیر دی، زما ما دې څوک نه پېژني، زما بالکل دی زما د ماشورتیا را نه شي، خو چې کم از کم زه کم شعر لیکمه چې د هغې نه خلک هغه پیغام واخلي چې په کم پیغام یې زه لیکمه.
صحیح. نو بس الله دې په خپلو مقصدونو کې کامیابه لره. زموږ د خپرونې وخت محدود وي، نو دومره وخت مو درته ساتلی چې یو بل غزل هم راته ووایي.
ډېره زیاته مننه. بل غزل دی چې یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره.
واه، یو تور ماښام دی
یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره، یوه سپوږمۍ ده چې راخېږي په دې غره ورسره.
ډېر ښکلی شعر دی، ډېر ښکلی.
ډېره مننه. او ستا د بلیتونو غم مې زړګي ته داسې پرېوته چې تا د بلیتونو غم مې زړګي ته داسې پرېوته چې سکون مې وګیله له شنه د ژوندنه ورسره. او ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي، ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي، چې څوک ور ځي نو زه جوړه ځمه تر وره ورسره.
نو جوړه څنګه ده بیا ووایه دا دویم؟
ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي، چې څوک ور ځي نو زه جوړه ځمه تر وره ورسره.
تر وره ورسره، ډېر ښه.
او هغه یې وکړمه، وضاحت یې وکړمه.
جی، بالکل یې وکړه.
دې شعر کښې دا مطلب دی چې یاره ستا انتظار دی په دې کښې چې څوک ور ووهي، بل څوک هم چوک دروازه ووهي، نو چې د کور نه څوک هم ور ووځي، زما په خیال کښې ته یې، نو چې د کور نه څوک ور ووځي نو زه هغوی سره جوړه تر وره پورې لاړه شم. زه وایم چې هسه نه وي چې هغه راغلی وي که نه.
وضاحتونه مه کوه، خلک پوهېږي او زه خو بالکل پوهېږم، مهرباني. دي ډیر مننه رنا سلګی، ډیر خوندی وکړو، خوندور شعرونه مراد ته واورول، او دا به مشال ډیوی مجله کې نشر شي. ته د خاده او آبادی
ډیره زیاته مننه کوم تاسو د مشال ریډیو نه چې ما غونډه خلکو ته مقام راکړه، وخت مو راکړه، او ډیره زیاته مننه کوم.
د سلګی رڼا خبرو او شیرونو ته غوږوي. اوس درته د زما داغستان کتاب دی ویبل برخیش بڑا وړاندې کوم. دا کتاب د داغستانی لیکوال رسول حمزه توف دی، او موږ درته په پرله پسې ډول په دې خبرونه کې په پښتو ژبه کې وړاندې کوم. دا کتاب د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی او په پښتو ژبه درته ماش باړل او په راډیوي بڼه درته وړاندې کوم. نو تاسو د زما داغستان یوې بلې برخې سره پرېږدم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. اوار زما مورنۍ ژبه ده، او دا زما لپاره یو لویه سرمایه ده. دا زما هغه خزانه ده چې زه د بد ورځو لپاره خوندي کول غواړم. دا هغه تریاک دی چې ما له هرې بیماری نه ژغوري. په نړۍ کې د هغه انسان د سترګو له غړولو نه غړول ښه دی چې زړه ورته د یو سندرغاړي ورکړل شوی وي او هغه دې په ژبه ګونګی وي. زما زړه له نغمو ډک دی، او زه غږ هم لرم، او دا همدا غږ دی چې زما د مورنۍ ژبې آوار په ذریعه زه له خپل کلی بهر راوستلې او په دې ویړه دنیا کې ګرځولې یم. ما هغې بهرنۍ نړۍ ته د خپل ګران وطن کیسې اورولې دي. زما مورنۍ ژبې تازه هاغې هس کیسو کې تر سوالیم چې نومې د روسی عظیمه ژبه ده. روسی ژبه هم ما ته زما د مورنۍ ژبې په شان ښکاري. اوس دې ژبې زه لاس نه نیولې یم، او د نړۍ د ملکونو سیل را باندې کوي. زه د دې ژبې هم منندوی یم، همدارنګه لکه زه چې د خپلې رضایي مور د مینې احسان مند یم. خو یوه خبره ده چې د دې هر څه باوجود ما ته دا احساس کیږي چې زه خپله یوه مور هم لرم چې زه یې له نس نه زو کړی یم. کله چې په کور کې اور بلول غواړئ، نو د گاونډي له کوره اور لګیت غواړئ. خو کله په زړه کې اور بلول غواړئ، تودوخه پکې پیدا کوئ، نو د هغې لپاره د کوم ملګري نه غوښتل شوی اور لګیت کار نه کوي. خلک د ډېر ژبې وایي، خو د هغوی زړونه دی یو وي. زه پوهیږم زما ډېر ملګري له کلي وتلي او په ښار کې استوګ نه غوره کړي. په دې کې څه بده خبره نشته. د مرغیو بچوړې هم هغه وخت کې خپل ځاله پرېږدي چې وزرې مضبوطې شي. خو زه د خپلو هاغو دوستانو په اړه څه وایم چې په لویو ښارونو کې اوسیږي او خپل تاثرات د خپلې مورنۍ ژبې نه پرته په بله ژبه کې بیانوي. یقینا چې دا یوه شخصي معامله ده، او ماته دا حق نشته چې څوک پرې ملامت کړم. خو نه پوهیږم بیا هم راته ولې داسې ښکاري لکه دوی چې په یوه لاس کې د دوو اندوانو د اوچتولو هڅه کړې وي. مال دغه بیچارهګانو سره خبرې کړې دي، او دا مې لیدلې چې دوی کومه ژبه استعمالوي. نو هغه وار ژبه نه ده، خو روسۍ ژبه هم نه ده. د دوی په لیدو ما ته هغه ځنګل مخې ته درېږي چې د خپلو ساتونکو د ناپامۍ او غفلت ښکار شوی وي. بی له شکه ما داسې خلک هم لیدلي چې ورته د خپلې مورنۍ ژبې د اهمیت او د سرمایې د کمبود احساس شوی، نو د کومې داسې بلې ژبې د کومک اخیستو هڅه یې کړې ده چې پکې د الفاظو زیرمه زیاته وي او خپل یو اهمیت هم ولري. خو دا غوی برخلیک هم د اوار ژبه د وی کیسه د هغه وزې په شان شوی چې زنګلته په دې غرستلې وا چې د لیو په شان لکې ځان له جوړ کړي، خو چې راستانه شو نو خکرې هم بایللې وي. یا بیا خلک